د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه تخرغ لست. قدر منوریدونکو، د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله پروگرام خبريږي. لاندې خبري برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړي خبرونو ته. د ولسمشر جو بایدن اداره د استازو په جرګه کې له جمهوریت پالو وکیلانو سره یوې موافقې ته رسیدلې چې له مخې د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې په متحده ایالاتونو کې د ژوند کولو د ویزو شمیر زیاتیږي. د استازو جرګې غړو بیګا وویل چې پر روانه اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې تر کلیزې پورې به د مهاجرت د ځانګړو یا اس ای وی د ویزو د لارونکو کسانو شمیر 8500 ته ورسیږي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال وویل د نوې موافقې په اساس 2000 نورو افغانانو ته هم د امریکا ویزې ورکول کیږي. د بایدن ادارې او د سنا دیموکراتانو د 10000 ویزو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری اژانس ته تایید کړی چې تر 8000 پورې افغانانو د امریکا د ویزو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي د خپلو نږدې 1000 افغان کارکونکو د راتلونکي لپاره جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو بیان کې وویل چې اکثر کارکونکي د خپلو کورنیو نفقه ګټي، خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځنډېدو سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سویډن کمیټې څو ورځې مخکې خبر ورکړ چې په افغانستان کې خپل خدمات ځنډوي. د خیریه ټولنې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې تیر کال په سټاکهولم کې د قرآن کریم نسخې وسوځول شوې. د سویډن کمیټه وایي د قرآن د سوځولو پیښه په کلکه غندي او دا کار پر اسلامي عقایدو ښکاره برید بولي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د بارانونو او واورو د وریاو اټکل کړی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې نن د 1403 هجري لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، بلخ، جوزجان، غور، بادغیس او بامیان په ګډون په 19 ولایتونو کې د واوري او بارانونو د وریدو اټکل شوی. پروند کال په وروستۍ ورځ هم د هیواد په ځینو سیمو کې درنې واوري ووریده. یو تازه سروې ښیي چې د 13 اونیو له وریاو وروسته د افغانستان په شمال کې د اوبو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د چک جمهوریت ولسمشر وایي هیواد هڅه کوي له هر ځای چې کیږي مهمات ترلاسه کړي او اوکراین ته یې ورسوي. پیتر پاول پرون په پلازمینه پراګ کې په یو خبری کانفرنس کې د ازادۍ رادیو د اوکراینی څنګ دی وی پښتنې په جواب کې وویل
اوکراین اوس مهماتو ته اړتیا لري. مونږ اروپایي شرکتونو ته انتظار نشو کولای، نو ځکه هڅه کوو چې له هر ممکن ځای څخه مهمات ترلاسه کړو او اوکراین ته یې وسپارو. په نږدې راتلونکي کې به اروپایي شرکتونه وتوانېږي کافي مهمات ترلاسه کړي څو د اروپایي هیوادونو ذخیرې ډکې کړي او د اړتیا په صورت کې اوکراین ته هم مهمات ورسوي.
د 2022 کال د فبروري پر 23 پر اوکراین د روسیې له بدلیله یرغل وروسته چک جمهوریت چې د ناټو غړی دی د اوکراین نږدې متحد پاتې شوی او مرستې ورسره کړې دي. او روسي ځواکونو پرون د اوکراین په سرحدي سیمه سومي کې د استوګنې سیمې په نښه کړې او په یوه ورځ کې په لږ تر لږه 150 پیښو کې یو شمېر سیمې وویشتلې. د سیمې پوځي څارنوالۍ ویلي دي چې پر ویلکایا پسیاریف کا ښار په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. له دې ښاره له 250 زیات کسان تیرونی وایستل شول. پر یو بل ښارګوټي د هوان ډزې وشوې. روسیا په اوکراین د حملو پر مهال له هغو سیستمونو کار اخلي چې په یو ځل څو راکټونه توغولی شي. ولسمشر ولادیمیر زلینسکی بیګا په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې پر سومي تقریبا هر ورځ د روسیې لخوا منظمې توغندوی حملې کیږي. هغه دا تروریستي حمله وبللې.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې ادبي کلتوري پروګرام خبري کې، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
هم د دې برخه لمړی راپور. د امریکا د پاوڅ دوه پخوانی جګپړی جنرالان پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورغوښتل شوی و. دوی له افغانستانه د تخلیه د عملیاتو په تړاو خپل لیدلوري وړاندې کړل او د کمیټې پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د دفاع او بهرنیو چارو پر وزارتونو کلک نیوکه وکړي چې د خپل ځینو ناکامیو په تړاوي تر اوسه دوی ته سپیناوی نه دی ورکړی. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزای اوروي.
د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې پخوانی مشر جنرال مارک میلی د پخوانی افغان پاوز او حکومت سقوط یو استراتیژیک ناکامي وبلله، خو د امریکا د شلکلن ماموریت ننګه وکړه. جنرال مارک میلی او د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی سه‌شنبه د امریکا استازو جرګې ته ورغوښتل شوی وو چې د تخلیه د عملیاتو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. جنرال میلی زیاته کړه،
"At the end of 20 years we the military helped build an army, a state, but we could not forge a nation."
د شلو کلونو په تیریدو سره موږ پوځیانو هلته د پاوز او دولت په جوړولو کې مرسته وکړه، خو ملت مو نسو جوړولی. دشمن کابل اشغال کړ، د حکومت سقوط پیښ شو او هغه پاوز چې موږ یې ملاتړ کاوه له منځه لاړ. دا یو ستراتیژیک ناکامي ده، خو پاوز هلته شل کاله میلیونونو افغانانو ته امیدونه ورکړل. وروستۍ ورځې کې مو 130,000 افغانانو ته د ژوند او ازادي بې ساری فرصت په خورا لوړه بیه برابر کړ. تر ټولو مهمه دا چې موږ د امریکا متحده ایالات د افغانستان څخه د تروریستي برید څخه خوندې کړل، هغه څه چې زموږ سیمه ایز ماموریت وو او دا ماموریت نن هم دوام لري.
And that mission continues today.
امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی بیا ویل، پاوزی پلو امریکایي عسکرو بې ساري عمل وکړ او وتوانیدل د تخلیه عملیات سرته ورسوي، خو دغه خبره د پالیسي او پریکړې وچ ستونزې رامنځته کړې. د تخلیه د عملیاتو پر مهال د اگست په 18 د کابل د هوایي ډګر خولي ته یو ځانمرګي حمله وشو چې پکې لکتر لګي 100 افغان ملکیان او 14 امریکایي عسکر وژل شول. اسلامي دولت ډلې خراسان ولایت د غبرید مسولیت ومانه. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مایکل مکال په پرونی استماعي غونډه کې پر دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کلکې نیوکې وکړې چې د تخلیه د عملیاتو پر مهال د ځینو مسایلو په تړاو د دوی پوښتنې بې ځوابه بریښي او له پامه غورځولي. په پرونی غونډه کې امریکایي سنایپر یا نښویشتونکی تایلر ورګس اندروس هم حضور درلود چې د مایکل مکال په خبره د انتحاري بریدګر د وشتلو لپاره قومندانانو د هغه غوښتنه له پامه غورځولې وه.
And testified to us that he had the suicide bomber in his sights.
اغت سنایپر وو او مشته شاهدی را کړ چې ځانمرګ بریدګری په خپل دید ساحه کې درلود. هغه د سنایپر عکسونه او نور اړوند اسناد استولی وو او خپل قومندانانو یې اجازه غوښتله چې ځانمرګ بریدګر په نشه کړی. دا خبر درای له پامه غورځول شوی وو. هغه هیڅ کله بریده تنو اوریدلی. ما او د وسلوولو خدماتو د کمیټې رئیس له دې شهادت وروسته دفاع وزارت ته یو لیک واستاوه او ومو غوښتل چې دا اسناد او عکسونه کانګرس ته وسپارل شي. تر دې دمه پورې دفاع وزارت دا غوښتنه له پامه غورځولې او رد کړې ده.
The Department of Defense has refused.
مکالویل د دې لپاره چې افغانستان د تخلیه عملیاتو پر مهال رامنځته شوی فاجعه او ننګونې بیا پیښې نشي، دا اوسنۍ څېړنې مهمې دي. د امریکا پوز د 2018 کال د اگست په 13مه د افغانستان د تخلیه عملیات بشپړ کړل او د روسي امریکایي عسكر په وټولې په دغه واد کې خپل ماموریت پای ته ورساو. دا غوړزی وی چې طالبانو د افغانستان ټول سیمې نیولې وی او په خوانې پوزم د 2 ورځې په موده کې ماته او حکومت سقوط کړی و.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
نن د کال نوې ورځ یا نوروز ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د 1403 هجری لمریز کال د نوې کال مانځنه په خوانی باندې نه لري او د دوی اقتصادي وضعیت هم خنه دی چې په ځانګړي چمتووالي سره یې ولمنځي. دوی وایي لیوې خوا د روژې میاشت ده او له بلې خوا طالبان خلکو ته د نوروز د منځلو او د تیرو کلونو په څیر د تفریحي پروګرامونو د جوړولو اجازه نه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
نوروز نوروز یو له هغو لرغونو او دودیزو جشنونو لړل چې افغاني کورنۍ د نوروز په ځنګړو پروګرامونو لکه په مزار شریف، کابل او ځینو نورو خارونو کې د سخی بیرغ پورته کول، تفریح پارکونو ته تلل، د میزونو برابرول، د سیمناک په خول د تفریح او موسیقي پروګرامونو جوړول او د خپل ملګرو کورونو ته پرتګرا تکل مانزه. خو د خلکو په وینا په افغانستان کې د طالبانو لبیا ځلې وکمنۍ وروسته د نوروز او د نوي کال د منځلو بڼه بدله شوی او د پخوا په څیر رنگ نه لري. په پخوانی جمهوریت نظام کې کله چې په نوروز راورسید، مزار شریف ښار به د نوروز د منځلو لپاره د سلګونو کورنیو او بهرنیو میلمنو کوربه وو او په دې ولایت کې به بیلابیل پروګرامونه جوړیدل. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکي رسول ملکزي ازادۍ راډیو ته وویل، له دریو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت د پریکړې له امله په بلخ کې د تیر په څیر نوروز نه لمانځل کیږي او په بلخ کې د نوروز د مسافرو په توګه د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او د هوټلونو کاروبار هم د پخوا په پرتله پیکه شوی دی.
د تیر کلونو په مزار خار کې ډیره تیاریانې نیول کېدلې، هم د دولت د خوانه هم د خلکو له خوانه، چې دا جنډې ته جګېدل، ځینې خلک به د دلې دوه راتلل، د لګاونډي ملکونو نه هم خلک راتلل او بل په سرلنۍ مشاعرې وې، د ځینې نندارتونونه جوړېدل، ځوانانو دا موسیقي به غږوله. ته اسلامي امارت را تک سره دغه شیونه بند شول، په موسیقي باندې بندیز ولګول شو، جنډې نه جګېږي، نوروز میله بالکل نه کیږي.
دلنګر هر ولایت اوسیدونکو سید اکبر هم وای چې سږ کال په دغه ولایت کې د نوي کال او نوروز د ځنګړو مراسمو هیڅ څرک نشته. نو موري ازادۍ رادیو ته ویل،
نظر په نورو کلونو باندې چې ورته ګورو ډیر فرق لري. نورو کلونو کې به د نوي کال د تجلیل لپاره درې ورځې څلور ورځې مخکې به ملي بیرغ به په سرکونو په چوکونو کې په ټولو جایونو کې به ملی بیرغ لګیدلی وو، یعنی تنظیمات به د شروالۍ لخوانه د بعضې چوکونو جوړول او رڼا کول په ګروپونو باندې، نو دا تنظیمات پر ډیر نیول کېدل. خو سخت کال چې ورته ګورو تدابیر نه دي ورته نیول شوي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو هم وای چې د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال نوروز نشین منځلای. د کابل اوسیدونکو مرسل ازادۍ رادیو ته وویل، کله به چې نوروز را نږدې کېده، د اوړ ډول میوه هفت میوه میز به جوړاوه، خو د دې په وینا اوس توان نه لري.
قبلا خودم وظیفه داشتم،
مخکې ما دنده درلودله، او له هغې لارې چې براتلم د اف میوې لپاره چې به څه اړتیا وه هغه به مې اخیستل او نوروز به مې نمانځه. خو اوس مهال اقتصاد هم ښه نه دی او له بلې خوا روژه هم ده، موږ هیڅ اف میوه نه ده جوړه کړې. ګورم چې په بازار کې میوې ډېرې دي خو خلک یې د اخیستلو توان نه لري. سږ کال نه نمانځو ځکه طالبان هم اجازه نه
ورکوي.
په کابل کې د وی پنځه کسیزي کورنۍ سرپرست من خان چې لاسګاډۍ لري، په تیرو کلونو کې نوروز او نوی کال مراسم منځل، خو سږ کال د خپلو ماشومانو لپاره د وی ګولې جوړۍ پیدا کولو په فکر کې دی.
نخ کې نوی کال کې به چکر سي تلو، اوس کاروبار نشته چې یو بیګا ته دوه جوړۍ پیدا کو. نوی کال کې مو کار ته وتلې یو چې په یو څو پیسې پیدا کو، کار کو، دوه جوړۍ پیدا کو.
په پخوانی جمهوریت حکومت کې به د کابل ښاروالۍ د نوروز او د نوي کال در رسیدو په مناسبت په بیلابیلو سیمو کې تفریحي پروګرامونه جوړول او د کابل په منډوي کې به هم د بیرغ پورته کولو مراسم لرل. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادۍ رادیو ته وویل، دوی سږ کال د نوروز منځلو لپاره کوم پلان نه لري. تیر کال یو شمیر خلکو ویلي وو چې غوښتل یې د نوروز د لمانځلو لپاره په میله او د خپلو ملګرو کورونو ته ولاړ شي، خو طالبانو یې مخه ونیوله. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو هم تیر کال ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. نوروز د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمیر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی چې هر کال په دغه هیوادونو کې د پسرلی د هرکلی او د نوې لمریز کال د پیل په مخه منځل کیږي، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا ورځ په رسمي ډول نه منځل کیږي او د دغه ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجله پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل وایي د پاکستان حکومت به د اپریل 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. منیزه کاکړ ازادۍ رادیو ته ویل د محل په پاکستان کې شاوخوا اتنیم لکه افغان کډوال د آی سی سی کارتونه لري او د دې پریکړې له مخې د ایستلو له خطر سره مخامخ دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وای د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15 به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې د آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. نوموړی پر خپل ایکس پاڼه یو مکتوب او عکسونه خپاره کړي چې پکې ویل شوی په سند ایالت کې د نقشې جوړولو کار بشپړ شوی او د مارچ تر 15 به دا معلومات د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارو وغوښتل چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي. هغې وویل د هغو افغان کډوالو شمیر چې د آی سی سی کارتونه لري شاوخوا 850,000 تنه دی.
په پاکستان کې دا مهال 800,000 افغان کډوال چې دی هغه آی سی سی کارت لري، نو دغه فیصلې د 800,000 افغان کډوالو ژوند په ویره کې کو چې هغه به د اوس نه مطلب پډیر ویرا کې ژوند لري او دا خالي په آی سی سی کارت اولډر باندې د دې اثر نه پریوري. چکل عدالت اپریشن سٹارټ شنو پدې کې هغه کډوال چې پاسپورتونه یا په ویزه باندې راغلي دا خو په ژوند باندې اثر پریوري.
هغه دا وکړه چې پاکستانی پولیس د کډوالو د جبري استلو په بهیر کې اسناد نه کوي او دا مسله افغان کډوال او پناه غوښتونکو د استلو له خطر سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې کمپاینري سمیره حمیدی د پاکستان د فدرالي حکومت لخوا د افغان کډوالو د استلو د دویم پړاو د اعلان په اړه لیکنه خولې او په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې ډیری دا کډوال د طالبانو لخوا د زورونې له ویرې له افغانستانه تښتیدلي او د افغانانو د موقعیت نقشه کول او بیا هر وروستۍ پریکړه دوی له لوی خطر سره مخ کوي. هممهاله د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې یا جی ای سی فار ریفیوجیز په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانانو د موقعیت نقشه کول به د دوی زورونه ډیره کړي او د هغوی کورنیو ته به زیان ورسوي. دغه کمیټې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د پاکستان حکومت سره کار وکړي. له بلې خوا په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د دې عملیاتو له پیلېدو اندېښمن دي. نجیبه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه دا وایي د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو خبر اندېښمنه کړې ده.
تقریبا زموږ دریم کال دی چې له افغانستانه دلته راغلي یو، ځکه چې موږ هلته له خطر سره مخ وو او دلته زموږ د پناه اخیستنې کیسونه هم بررسي شي، مګر موږ لا هم انتظار کوو او زموږ برخلیک لا هم معلوم نه دی. زموږ د ویزو وخت پای ته رسیدلی او امکان لري چې د پاکستان پولیس موږ ډیپورټ کړي.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله سوریا سادات وایي
متاسفانه سختګری د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د حکومت سخت اقداماتو د ټولو کډوالو وضعیت ستونزمن کړی دی. کله چې موږ له کوره ووځو موږ تل ویره لرو چې پولیس مو ونه دروي.
یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د روان کال د اپریل له 15 نیټې دي د هغو افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي چې آی سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی له یادې پریکړې د پنجاب د کورنیو چارو له وزیر نورالامین او د دغه وزارت له نورو چارواکو سره په یوه ویډیو ناسته کې خبر ورکړ. د پاکستان ډنګ ورځپاڼې د سرچینو له قوله ویلي چې د دغه هیواد فدرالي حکومت به د پنجاب حکومت ته د آی سی سی یا د کډوالۍ د ځانګړي کارت لرونکو کسانو نوملړ چمتو کړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم دا اونی د شیر نړیوال او رسلمانسو نړیوال ست شیر وی د چوتنو افغانانو نظر می هم با هم دی تلاو اخیسته. پروین ملال:
شیر خو هم خوندی یا هم گکه ده، یوازی تا نمیچ خوندی.
شفیقه خپلواک:
کلا چی انسان دیر دیکی
بیا
په دې شعر نه کې به کوم نه خبرم کې د عمان یزي یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو
ما هم په خپل دې شعر کې همدا سی وا ته کلی د لکان زور ګران ته کوي
د یو شمیر نور شعرونو ترڅنګ د ملالی کلیوالی شعر لرو
ز د بدرنګ او رواجو قربانی ما د هر غم لپاس غم زغملای
دا به هم ووري چې په خپل خزنی کې د مهاجر مرغان او تک را تک پر رواجونو اغیز کاوه کتر پای را سره وی یو شمیر نور مطالب هم ووري د مارچ یو وشتمه چې ډیر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په 20مه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو لیکلو خپرولو او تدریس ته وهڅول شي د شعر د نړیواله ورځ هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علی احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري دی وای که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیږي په تاریخي پیشه بدلی شي خو شعر لکه قندیلونه لکه ستوري لکه رڼا وي چلی شي د پویو مرکه کې په دې اړه د روسي د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او وی ویل ک تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکی برخه شوی دی یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي مثلا مشوایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل دا خو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیږي ادونیس درې شرط شته لومړی چې خپل ژبه ولري یعنی خپل ژغ ولري د نور پر پل نه ویتللی دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي دا چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي دریم شعر باید لنوی کړکیو او لارو ډکوي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي اوس به شعر تراشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په سستر ګوري ایملی ډیکنسن د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي کله چې یو کتاب ولولم او دا سی یخ احساس رات پیدا شي چې هیڅ اور به ګرم نکړي نو پوښم چې دا شعر دی د شعر د نړیوالې ورځې د منځلو یو هدف هم د شعر لوستل یات شي ودی انګریز شاعر ډیلن ټامس د تیر پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به شل وست د خپل ډیر شعرونه د رادیو لاري لوستي دی او وای چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړي د شعر داسې تعریفوي هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونه را باندې کوي هغه شعر دی د شلمې پیړۍ د نړۍ د غوتو پښمیرو مشهور شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی د شعر داسې راپېژني کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو دا شعر شو د 19مې پیړۍ د ورستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرشپه کوي دی وای شاعری له احساساتو څخه تیښته ده د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وای هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدود شي افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي لړ څه خمه مطلب دا دی چې چیرته دا یو کلنه موده د نوی میلسیزي لې وکال سره پرتل کړو د شمیر لمخې د مقایسې نه ده په تیرو کلونو کې به د شزنه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس و البته د منلي شاعر پروین ملال د شعر کلیات د وړانګ وړانګ می باهو پونم په 1502 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو بلورته په تیر یو کال کې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر اونې زغونډې په منظم ډول روانې وي چې وغونډې داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې و په تیرو څه باندې دوله سیزو کې د افغان جنو او شزو شیرونه د کمیت لپاره وضعیت شوی دی او ګڼ کرکتون کې په دې باور دي چې د کیفیت لپاره به هم واده کړی ده. په دې اړه می د شاعر پروین ملال نظر پښتل
خوم د شوزو د شیر په سکه یعنی دغه د شوزو نه ویل کې اوس چې دی اوس خو د کمیت ملياس ماشاالله به خې ډیر سي وي د جنې شوزو دی او شروان دي د شوزو نه شاعر یو سنوي بهر سما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لاره شروان دي
د کمیت وبخښه کمیت تراشو کمیت خو واځي خبره د سوس ډيري شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
څرنګه شوه کیفیت کوم ست د می اخه د شاعران د چې دا وسوس شیرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا هغه کې ست فیسبوک کې ست می جنې او میرمنې چې ډېر غزل لیکي د دې هغه ته د چې در بهرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد د ولټاوند زمینی او د سنور عواملو په شکل نه شاعری باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی د دې وخت په ډیرو دوسه د دې په وړاندې د دوی سیستم څه هم ورو د منځ ولاړ شي او دا بهر نورمالیش
د کمیت تک چرته را شو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې د ځانګړتیاوي یا د کیسه دغه درې ټکي د شزینه شاعرانو په شعرونو کې به تر شوی دي
کومې درې نکته
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاری چې له پروسره پرتل کې سدا به تر دي آیا فرزن تصویر آیا فرزن کلمات آهنګ د شعر د پخپل منځ کې د تصویرونو ارتباط د وی کلمې له بل سره ارتباط د شعر وحدت تاثیر کوم برخې ساس په نظر درې د سی برخې ک تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې به تر سوي
ولما دا چې دې موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شعر خوشیږي چې ما ته تاثیر نه راولي د دې چې په دا کې زه خپل زنه پېژنم چې څه ډول شاعر یم خپل شعر خو هغه جلابي نو خپل شعر چې دی ولیکي بیا خو هغه د سړي نه خوشي چې ما خپل نه خوشي خپل شعر
هغه مشهور خبره تاسو منه هغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکشي شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه تاسو سره شریک کړم د داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چیرنګونه د فطرت اخلي عشق لزان اور د بغاوت اخلي ز دوام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان متل پروخ کی پلټلې دي روح می دی چې ژوند دی له وصلت اخلي هر ورځ دل مر پوران ګولم بم ځوان ما شام شی بی د لطافت اخلي یو می سي جنگل جنگل یادونه تا سیوری ده اوریتون عادت اخلی شپده بار دستور و پوژو راوری دشته ده باران اوری نکهت اخلی تور تیار سپین رونا یوزای سوا سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
شفیق خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعری بهیر په لومړی او کلونو کې ډیره شاعري کړې ده خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نوې تجربې ذهن تغییر کړې ده
کله چې انسان ډیر لیکي
بیا په ډیر شیرنه کې به کم نه نوې خبره وکي. یو د سي چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي اډیا کل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وو کال ښه خبره نه چې زه قید ورته کړم، لیکن اډیا کل تر یو ډېر وخت پورې کوم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې اوس موږ خلک فکرونه کې چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو څو کارونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې دا څرخې، دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه روانه اخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي، حتی که څومره خراب شي، که څومره بیکاره شي، که څومره کمزور شي، باید ویل کی ضرور نه ده چې اتمن دي خبرې کی. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په دې شو دې نه ډېره پښیمانه یم، په نظر ډېر خام شعرونه وو، ډېر خپل کلي کلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شعرونه د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا بهېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کې که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله یې. دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریا پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وا شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راځي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلم، یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي وی نه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وی نه لیکي. خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا مغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځوانې منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وڅلېده او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې ډیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډه پیل شي. د دې بهیر د وی شاعر ملالې کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به نظر د سر شریک کړم.
ازما پان باندې د ښه شعر ځانګړتیا دا ده چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري. استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنا ترڅنګ باید نورې معناوي هم ولري، او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که هغه غزل هم دی چې هر یو بیت یو بېله موضوع لري، خو باید دغه بیت هم یو څرګند هدف ولري. ښه شعر باید هنري ابهام ولري. هنري ابهام په دې معنا باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت د پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. ښه شعر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې یو ترڅنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه محل ارزښت لري چې لا عواطف سره ګډ انتقال شي. خشیر باید خشیر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لورا ولري.
مالا زل تردی دم پوری، مالا زل تردی دم پوری، ستاد سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي پلیمو کې اوخکې، ما پټی کړي پلیمو کې اوخکې، زړه می لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قربانی، زه د بدرنګو رواجو قربانی، ما د هر غم لپاس غم زغملای. دی تور تور ما خامو په خاطر، دی تور تور ما خامو په خاطر، لکه د شمع می وجود سوځلای. پختو داستاله پاره چوپ پاتیم، پختو داستاله پاره چوپ پاتیم، شکه می خپل هر یو ارمان وژلای. ژوند تیروم ما دی ازغو پڅکو، ژوند تیروم ما دی ازغو پڅکو، یوازې پړ می خپل قسمت بللای. ژوند می د مینا 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 کړی، ژوند می د مینا 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 کړی، درته می څومره محبت شیندلای، درته می څومره محبت شیندلای.
د معاصر نقد یو نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یوځای کوي. په افغان شاعرانو کې لدې ډلې یو هم د تصویرونو او انصرونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې دا هغه معمولې وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغه لپاره چې موږ یو یاد خوشحالۍ، یاد درد، یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنی دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یې، کیدای شي اوبه یې، کیدای شي یو بل داسې څه چې د هغو په ذریعه باندې دغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران څه کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، دوغو په ذریعه دوغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن مې زړه ته لار و نه کړه مرغلری، دیوالونه مو ترمنځ و درېدلي، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږیږي مرغلری، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي. خاچه ګوته مې د اور له غاړې وسوه، اوبه وړی کاغذي قایق می ورک دی. مرغلره د ژوند غېږه کې تود نشوم، تا کنګل مې لا فضله پورې نیولی، د شعرونو په کتاب مې د قسم وي، کله کله خو د زهرو سره سم وي، بې قفسه د بندي مارغه په څیر یم، زه د خپل سیوري پر ماته ملاهر یم، لکه ستړی ژوند مې ذهن هم خوږیږي، هیڅوک نشته چې پر ولي سر کېږدم، چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کېږي، مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم، ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل، زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه، لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه، سر دې وخوري داسې سپکه، سر دې وخوري داسې خواره سپکه تمه، بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم، زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم، غږوه مې خوشپېلۍ مې غریو نیولې، مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې، مرغلرې زندگی خوږه ټپه وه، د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه، د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو، د خاموش زندگی غلې حیسه شوه، مرغلرې د زخمي څراغ په څیر یم، په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي، لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي، مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده، او په غاړه یې پرته دا منظومه ده.
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادۍ راډیو مجلې ته را لېږل دی.
اے د سرو ګلو جانانا، 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 اے د عشق د کعبې منځا، اے د عشق د کعبې منځا، د خایست د کور اسمانا، اے د سرو ګل جانانا، اے د سرو مل جانانا، د خایست اے د عشق د کعبې منځا، د خایست د کور اسمانا، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم، د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم کې خکاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو مې راته ساری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې خکاری، تمش په پرې واته، تمش په پرې واته، تمل مر پر اخته، تمش په پرې واته، تمل مر پراخاتی دهیرت دو افق بریدا تمش پا پپریواتی تمل مر پراخاتی دهیرت دو افق بریدا دهیرت دو افق بریدا تمسترگی دکاتی دهیرت دو افق بریدا تمسترگی دکاتی ستری ورز می تات رسی ستری ورز می تات رسی تم دما دما خامی ستری ورز می تات رسی تم دما دما خامی تم کانو کی چلی پورغوی کی می جامی ستری ورز می تات رسی تم دما دما خامی تم کانو کی چنی پور غوی کی می جامی رانا پٹشی رات گوری رانا پٹشی رات گوری ہم می پھیری ہم می پلوری رانا پٹشی رات گوری ہم می پھیری ہم می پلوری تو پکو مزم کوسی تو پکو مزم کوسی تو لکوما خاسکا اوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم می پلوری تو پکو مزم کوسی تو لکوما خاسکا اوری تو پکوم چم کی مشتے تو پکوم چم کی مشتے لگا پتہ د کور راگا تو پکوم چم کی مشتے لگا پتہ د کور راگا دی ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راگا دی ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راگا
لشاخلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د لمب شبي وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړی را لېښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زړه می مات، حال می ابتر دی، کانی لگی له هر خوانه، راته شوی بد نظر دی، دیوام را کړل تور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم، دی آدم لاس که خنجر دی، راته جوری زولنی کری، دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو په احساس کې شرر دی نور ناهیل یا موستره سوزیدل می زیگر دی زا آداما شوی یوازه لمبه شوی می وزر دی
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادي راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې هڅولی شعر ولیکي.
اما شعر تاسو آزادی راوي زده تاسو آزادی راوي مجله دغه نام مالک به دا شاعرانو څخه شعر نوي ده ما تاند چې واسو درې د شاو خاطر درې د حکم شاعرانو تاسو سره شعر نوي کوم قافیه او ردی پاندا شاعري چې کوم یو وزن کوم دردون کې کوم آزاد چې د دغه شعرونه ته دي او سکره د ما ما واسو خراغه ما د شعر د مخکړه د دنیا کې شعر دي
تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي
تقریبا د دنیا کې د
ستاسو
په سیمه کې د بهیر شته ادبی بهیر
ناشي برته بوسو د سیاله په پرته سیمه ده دغه خلک نه لسته دیغونه هغه به کې نسته ده او د دور تقریقا دا ما دغه دغه سیمه کې به ول ظاهر ده چې دغه تاري ما یې زده کړی ده غونه خلک نسته کایم د سلری دی هغه غټ غټ دی او سیلری
د ادبی مجلې د اوریدونکو محمود مننه کوم. د بلخ مولانا جلال الدین رومی وای زه د مرغان په څیر سندری وایم، دې ته چرت نه وهم چې څوک اوري که نه اوري، یا څه فکر کوي که نه کوي. له وی خبرتیا وروسته د مسافر و مرغانو په اړه راپور لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د غزنی ځینې اوسیدونکو وایي په خو به د موسمونو توپیر د نورو علامتونو ترڅنګ د مرغانو لرا تک سره محسوسېده. دوی وایي په څوړمنې کې چې ټول مرغان به وطن ته راغلل، دلته به خلکو ورسره د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور بشول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي هم کډه کوي. کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوې ولاړې وبه د سردی تاریخي بند او یو شمیر نورې سیمې د ډول ډول مرغانو مسکن و. خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځایه کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سولی. نور حال په دې راپور کې
د ژمي پای ته رسیدل او د څلمنې رابرېدل په افغانستان په ځنګړی توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري.
له وطن تللي مرغان هم بیرته خپل وطن ته راتلل.
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانی خیل شاخوا بیا کله عمر لري. دی وایي اوس چې اقلیمي بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی نو هغه پخوانی توپیرونه هم ورسره بیا خوند سوي دي. نوموړی زیاتوي په پخوانیو کلونو کې کله به چې زمۍ د وټو په حال کې سو مسافر او مرغان به وطن ته را مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څړمونه سوای دی.
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یشتن براتله خو په درسم د دلې به یو یو ورړو بیا به ورسته ایسته ایسته د دې د څنګه څړم باید ته کاریزونه ډیر ول او به به د غجزومې په محل کې به د یخ ودوندو چې خپل یلی راته په دې کاریزو دي کاریزو کې بو کې بدلی به شپه هم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول د کډاو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلې و پاسل بو.
شاغلی خانی خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځینی نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمي او څلمونی توپیر ورسره کېده خو اوس هغه سینه ده. کله چې به دغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کارونه پیل کړل. د وربشو شلشمو او ځینو نورو پسلونو په کرلو به لاس پوری کړ.
بل بل خو یو قسم جرانه کې مرغی په نامو هم یاد یادلې شاغه به د کورو لمخې شي د ډونډونه او بغلونو ته به د بو ولاړې ولې حالت به کې نسته. نو دغه ټول علایم او قرین دي ولو چې د پسرلی دي جلاوالي او د زمې دي جلاوالي سره فرق خو اوسنی زمانی شرایط اقلیمي وضعیت دا شه پیښو چې د دوبه په زمې کې راغلم په دوبه کې تقریبا کوسي منی د زمې ځای شندان توپیر او فرق نسته.
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او اوسېدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمي موسمي ناروغي کډه کوي.
د ځانو کتارونه عموما د پسرلي په مهال کې به ډېر راتلو خو کله چې به ځان په کتار باندې رالی موږ به ډېر کوچني اوالي کاندو کنو به خلکو د سپینګیرو ویل چې نور نو مرضونه دلته قطع سو ځکه هغه مدغې به کلو وطن ته د ځانې نه ورتلې د دوی په عقیده باندې چې هلته به مرضونه و. کله چې به دا کووی دا سر د دغو په نامو باندې دا دغه ورغلو نو ټولې برستنې به خالص ولې.
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانی خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانی کلا اوسیدونکو دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل په ځانګړي توګه ژمی او څلمونی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مرات لکدا توسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران تل فناموس خو نس اغل د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دینګان وو یو سپین یو شین وزیر فنامو غټ غټ زانو ته ورته دا به ایم کار کول دا نور زانیم است یو زانو بین قطارونو سره د شپاو باندې به ټکونه پکول واغ خپل منسک سره او جلان لازیو سایری رازی ګل سر او د غس مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ یات د ناوی ابي استاده د سردې تاريخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کډه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیر لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې دراتک پر وخت دودونه هم پرې شي دي
لحمد راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو زحمت شیبر لتا سوې جاسه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل
فرارو دا لگا ہو رتر خیر نوروز د سحر بادا